السلام علیکم ستړي مشه ده سهار او بجې شوې نن شنبه د لنډي ولسمه د دسمبر دویمه ده دا د صفی الله ستانګ زید میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجله وړاندې کوم او ری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې په غونډه کې ویلي د کابل پروسې په نوم د سولې یو دور خبري به دوه میاشتې وروسته په کابل کې وشي په بهرنیو مسلو کې هم وری چې پاپ فرانسیس پرون په میانمار کې له روهینګیا کډوالو سره کتلې دي د هغوی له کړاوونو په خاطر له هغوی بخښنه غوښتې خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونه سره کې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاري سازمان لغړی هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت مخالفې وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي تمه ده چې نن 15 کاندید وزیران خپل کاري پلانونه د ولسي جرګې لغړو سره شریک کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د څلور ورځو لپاره په دنده کې وو اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته ناسم بیان ورکړی پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایي رئیس د شانګهای د همکاري سازمان لغړی هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت مخالفې وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي عبدالله عبدالله د غوښتنه پرون د روسیې په سوچي ښار کې د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې وکړه ای وای د شانګهای د همکاري سازمان لغړی هیوادونو غواړم چې د افغان وسلوالو ډلو په اړه له خپل ځواک او نفوذ څخه په استفادې هغوی وهڅوي چې بین الافغاني خبرو ته کښېني په همدې حال کې د چین صدر اعظم له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ منځګړیتوب ته چمتووالی وښود تمه ده چې نن 15 کاندید وزیران خپل کاري پلانونه د ولسي جرګې لغړیو سره شریک کړي د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کاندید وزیرانو د پلانونو د وړاندې کولو په لړ کې به سبا یک شنبه هم 15 او د دوشنبه په ورځ دوه کاندید وزیران ولسي جرګې ته معلومات ورکړي کاندید وزیران د شنبه یک شنبه دوشنبه په ورځو پارلمان ته راځي او د دوشنبه په ورځ د دوو کاندید وزیرانو د کاري پلانونو تر اوریدو وروسته به بیا د رایو صندوقونو ته مخه کوو او د رایو ورکولو پروسه به پیل شي د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش تیره شنبه 12 کاندید وزیران د اعتماد رای د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړل افغانستان او آذربایجان پرون په مختلفو برخو کې د همکاري او 15 موافقې لاسلیک کړې دا موافقې د آذربایجان په مرکز باکو کې د افغانستان او آذربایجان د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او الهام علیف په حضور کې د دواړو هیوادونو د مالی او بهرنیو چارو وزیرانو لاسلیک کړل د افغانستان جمهوریت ریاست وایي باکو او کابل د اقتصاد سوداګرۍ امنیت د قانون د تطبیق هوایي سکتور خوونی او لوړو زده کړو په برخو کې په همکاري موافقه وکړه ولسمشر غنی په باکو کې د اسیا زړه هیوادونو د استانبول د پروسې د اوم کانفرنس په څنډو کې لخپل زری سیال سره وکتل ورزو د سیمیاو نړۍ مهم خبرونه ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د څلور ورځو لپاره په دنده کې وو اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته ناسم بیان ورکړی د فلین اعتراف د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د پلټنو په لړ کې نوی تحول بلل کیږي د محکمې لخوا په لګول شوي تور کې ویل شوي مایکل فلین په خپله خوښه او پوره درک سره په واشنګټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره پر موسکو د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو د مسالې په اړه د کتنې په هکله دروغ څرګندونې کړې دي اسناد ښیي چې فلین د روسیې له سفیر سره د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ په انتقال دوره کې کتلي وو د مایکل فلین مدافع وکیل د نوموړي په حواله ویلي د په خپل ناسم عمل اعتراف کړی او د خپلې کورنۍ او هیواد د ښېګڼې په هدف له ځانګړي څارنوال سره د همکارۍ پریکړه کړې ده د جرمني پولیسو پرون د مرکز برلین په څنډه کې وروسته تر هغې یو کریسمس مارکیټ تخلیه کړ چې د میخونو سیمونو او احتمالي چاودونکو موادو ډکه یوه بسته یې کشف کړه چارواکو وویل په پوتسدام ښار کې کشف شوې دا بسته یې خونڅا کړې او پولیس د هغې د نویت په اړه پلټنه کوي په دې پیښه کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی وروسته تر هغې چې تیر کال په برلین کې یو تونسي سړي په یو کریسمس مارکیټ کې د موټر په واسطه 12 کسان ووژل د جرمني پولیسو د دې مارکیټونو د امنیتي تدابیر سخت کړي دي د جرمني تر ټولو ستر کریسمس مارکیټ پرون په نورمبرګ ښار کې پرانستل شو تمه کېږي سږ کال شاوخوا 2 میلیون کسان دې مارکیټ ته ورشي او ملګرو ملتونو پرون لغ په لوغړو هیوادونو وغوښتل چې پر روان 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 2.5 میلیارد ډالر برابر کړي. ملګرو ملتونو د دې غوښتنې په کولو سره ویلي تر بل هر وخت به زیات خلک زموږ مرستو ته اړتیا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارک لوکوک په یو بیان کې ویلي په 2023 کال کې به اوسنۍ شخړې دوام ولري. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 16 هیوادونو کې 1.6 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي یوازې په سوریه کې له بې ځایه شویو سره د مرستو لپاره 1.6 میلیارد ډالره پکار دي. ملګرو ملتونو تیر کال د 2.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو د دې سازمان غړي هیوادونو یوازې 14 میلیارد ډالره ورکړل. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې په غونډه کې چې په باکو کې وشو وویل د کابل پروسې په نوم د سولې او د ور خبرې به دوه میاشتې وروسته په کابل کې وشي. د پروان ولایت خلک شکایت او اندېښنې لري چې په دې ولایت کې امنیتي تهدیدونه زیات شوي، خو قومندان د خلکو او د خلکو د مشرانو همکاري غواړي. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له روهینګیا کډوالونو د هغو کړاوونو په سبب چې هغوی زغملي بخنه وغوښته او د ژوند په رنګونو کې هم له یو چالاک هلک سره غږېدلې.
د خلکو وزن ډیر دی که کم دی؟
ډیر دی.
څنګه ډیر دی؟
زیات کوي.
بیا هم خراغلی، زه صفی الله ستانگزیم، تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر د کابل د پروسې په نوم د سولې د خبرو اترو دوهمه غونډه به د افغانستان ولسمشر وایي د کابل د پروسې په نوم د سولې د خبرو اترو دوهمه غونډه به د راتلونکي جنیوري میاشتې تر وروستیو په کابل کې جوړه شي. محمد اشرف غنی دا خبرې پرون په اذربایجان کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. ښاغلي غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه پرېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د سولې په اړه به د کابل د پروسې دوهمه غونډه د راتلونکي جنوري میاشتې په 25مه نیټه جوړه شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د اذربایجان په مرکز باکو کې د آسیا د زړه هیوادونو د استنبول د پروسې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د کابل د پروسې د غونډې هدف تر یوه چتر لاندې د افغانستان د سولې د هلو ځلو تنظیمول دي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې مشري او ملکیت باید په خپله د افغانانو په لاس کې وي. د کابل د پروسې لومړنۍ غونډه د روان کال په جوزا میاشت کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون سره ترسره شوه. د افغانستان جمهور رئیس د کابل په دې غونډه کې ویلي کابل غواړي له اسلام آباد سره سوله وکړي، خو د اشرف غنی په خبره نه پوهیږي چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. له پاکستان سره روابطو ته په اشاره ولسمشر غنی د واکو غونډې ته ویل ډیالاګ او د دولتونو په سطحه هر اړخیزې خبرې اترې د دواړو هیوادونو د امنیت او هوساینې لپاره اړین دي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني. نوموړي ویل طالبان دې په سیاسي بهیر کې په شاملېدو سره د افغانستان خلک پرېږدي چې پرېکړه وکړي څومره فیصده افغانان له دوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټینګار وکړ چې جګړه او تاوتریخوالی ګټونکی نه لري او د رایو پاڼې باید د مرمیو ځای ونیسي. طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت دا ډول غوښتنې رد کړې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. پرون د شانګهای د همکاري سازمان یو د ورغونډه په سوچی ښار کې وشوه. سوچی د روسیې ساحلي ښار دی. دې غونډې ته د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د یو پلاوي په مشري ورغلی و. دا چې ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې څه موضوعات یاد کړي دي، په د ازادي راډیو استول شوي خبریال او د کابل د دفتر مشر حمید مومند سره صالح محمد صالح خبرې کړي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وینا وکړه او د افغان حکومت کوم اجنډا چې د غونډې ته وه په هغې پرتپاتې خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې په دغه موضوع باندې رڼا واچوله چې د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې باید د شانګهای غړي هیوادونه خپله همکاري وکړي، د اقتصادي ودې لپاره په سیمه کې د موجوده امکاناتو څخه باید ګټه پورته شي، او تر ټولو مهمه غوښتنه د افغان حکومت دا وه چې باید د شانګهای غړو هیوادونو په سازمان کې افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکړی شي. همداراز تر دې غونډې مخکې خپله عبدالله عبدالله د ازبکستان له صدر اعظم، د روسیې له صدر اعظم مدوتوف او همداراز د قزاقستان له صدر اعظم سره جلا جلا ناستې درلودلې. په دغو ناستو کې هم په دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وشوې. د ډاکټر عبدالله ویان ډاکټر مجیب رحیمی له موږ سره په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه چې د روسیې په لیدلوري کې کافي بدلون راغلی دی. روسیه د طالبانو او د داعش په فعالیتونو باندې اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې روسیه حاضره ده چې د امریکا سره او د افغان حکومت سره په ګډه په افغانستان کې د افراطي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې او د دوی لپاره منځ وړلو کې له افغان حکومت سره او امریکا سره همکاري ولري.
محمد صاحب، د شانګهای د همکاري سازمان په دې غونډه کې د نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي، ځکه په ټولنیز رسنیو کې بیلابیل عکس العملونه هم راغلي دي. د نورو هیوادونو استازو د افغانستان په اړه تر اوسه څه ویلي؟
بله، تقریبا د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عباسی په خپلو خبرو کې د افغانستان حالاتو ته اشاره وکړه. همداراز مدوتوف په خپلو خبرو کې هم دوی اشاره درلودلې، خپلې اندېښنې څرګندې کړې. یو مثبت نظر چې په دې غونډه کې لیدل کېدو هغه دا و چې هر هغه مشر چې د افغانستان په اړه خبره کوله هغوی د افغانستان د حکومت د موجوده سیاست څخه ملاتړ وکړ. هغوی ویل چې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا چې کومې هلې ځلې روانې دي په افغانستان کې دننه، دوی د دغو هلو ځلو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغان حکومت سره همغږي کړي او د افغان حکومت له لارې په دې برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
حمید مومند چې د روسیې له سوچي ښار خبرې کولې. په سوچي ښار کې پرون د شانګهای سازمان د مشرانو یا صدر اعظمانو غونډه وشوه. د افغان حکومت په استازیتوب هم اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ورغلی و.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتل د ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم صالح محمد صالح ته غوښتل چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلې.
ډیپلوماټ خبرونه د هند او افغان طالبانو تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال په دې پښتنې پایل کړي چې آیا نوې ډیلی کولای شي په افغانستان کې له سیاسي جوړجاړي سره مرسته وکړي. د مقالې په دوام راغلی چې هند تر اوسه په رسمي یا هم لږ تر لږه په ښکاره له وسلولو طالبانو سره اړیکه نه ده ټینګه کړې، څه په مستقیمه توګه یا هم په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له لارې. د ډیپلوماټ خبرونې د مقالې لیکوال ویلي هند د دې دریض په ساتلو سره چې ښه او بد ترورست وجود نه لري له طالبانو ځان لري ساتلی او په خپل پالیسی کې له ترورزم څخه د پاکستان د ملاتړ پر ضد پر نړیوالو هڅو تمرکز کړی دی. اسلام آباد په خوا داسې تورونه رد کړي او ویلي دي چې په خپل د ترورزم قرباني دی. په دې مقاله کې وړاندې لولو هندوستان د سولې د هغو خبرو ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره سي. هندوستان چې په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت کلیدي ملاتړ ګڼل کیږي، لا څرګنده نه ده چې د سولې د پروسې په برخه کې به څومره وزن او اغیز ولري. په مقاله کې راغلي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې په افغانستان کې د هندوستان د نقش پر پراختیا ټینګار شوی دی. ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو یو راپور خپور کړی دی. څارونکو وای په بلخ ولایت کې چې یو وخت د تریاکو له کښت څخه خالی بلل سوی وو، ساش کال یې د تریاکو حاصلات 15 برابر زیات وو. ورسپانې د یو سیمیز څارونکو په حواله چې نوم یې نه دا اخیستل سوی لیکلي چې تاسو ان د والی له دفتره هم د کوکنارو پټي کتلای سي. دغه څارونکو ویلي د بلخ ولایت په هغو سیمو کې چې کوکنار پکې کرل سوي، یو شمېر خلک په نویو موټر سایکلونو کښته پورته ګرځي، او دا د دې ښکارندوی کوي چې سږکال یې د تریاکو له خرڅلاوه ښه ګټه پورته کړې ده. وسلولو طالبانو د خپل رژیم تر رنګېدو وروسته د ځان د تمویل لپاره په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کاروبار پیل کړ، او دا مسئله د تورزم د تمویل یوه اصلي سرچینه هم بلل کیږي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکي چې په 2018 میلادي کال د کوکنارو حاصلات 9000 ټنو ته رسیږي، چې دا د تیر کال په نسبت دوه برابره زیاتوالی شي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د کوکنارو د حاصلاتو دوه برابره زیاتوالی دا خبره په ډاګه کړې چې له 2002 میلادي کال راهیسې د تریاکو د له منځه وړلو لپاره د امریکا له 2 میلیارد ډالرو لګښت سره سره د مخدره موادو ضد کمپاینونو چندانې نتیجه نه ده ورکړې. له کلونو راهیسې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ کښتونه په جنوبي ولایتونو په خاصه توګه هلمند کې وه، خو په وروستیو دوو کلونو کې لمن شمال ته هم غځېدلې ده. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالی به نه یوازې د بلخ په څیر ولایتونه اغېزمن کړي، بلکې نړۍ به هم اغېزمنه کړي. ډیلی میل ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو راپور پر اساس لیکلي چې په عالي کیفیت ارزانه هیروین به په نړیواله کچه د هیروین مصرف زیات کړي، او مخامخ زیانونه به یې هم ډیر سي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونه کوي. اوس هم ورځو یوې مرکې ته چې له پروانه زموږ خبریال احمد تنایش راستولې ده. په پروان کې خلک شکایت کوي او اندېښنې لري چې امنیتي ګواښونه زیات شوي او جنایي جرمونه هم زیات شوي دي. د پروان ولایت له امنیه قومندان مل پاسوال زمان مموزي سره احمد تنایش په مرکه کې لومړی همدغه د خلکو اندېښنې شریکې کړي.
د خلکو اندېښنې د دوی هڅه چې اندېښنه ولري مشکل شته ده، موږ نه ردوو په دې رابطه کې مشکلات لرو، مګر پولیس په دې رابطه ډېرې لاسته راوړنې لري. ډېر زیات مجرمین موږ نیولي دي، بندي کړي دي، بندیخانه کې دي، قاتلین مغله موټر د موټرو غله د موټرسایکل غله حتی کیسبران دا موږ نیولي. بعضې مجرمین چې په بعضې سازمانی یافته جرمونو کې لاس لري موږ ونیول، حکومت ته تسلیم کړل. بیا هم د خلکو همکاري ته ضرورت ده. دلته ډېر خلک مسله دي، وکیل صاحب دا دوه موټره درې موټره عسکر لري، دوی موږ سره همکاري وکړي، هلته ګوري را روا ګوري به دې ونیسي.
قمندان صاحب، داسې موارد هم شته چې د ځینې غلاو او از هغه کسان چې د پروان امنیت کې تهدید دي، هغوی د ځینې چارواکو ځینې مشران قومي مشران یا محلي قمندانان هغوی حمایت کوي او دا تهدیدات همداسې روانه ده. ستاسو نظر په دې اګله څه دی؟
یو خو دې شرمشته د پروان مشران دي، پروان دي خپلوان په پروان کې دي، تر زمونږونو خپلوان مربوطین شک نشته. مګر زه دا قطن نه منم چې دا مشران به د غلو په ساتلو کې د مفسدینو په حمایت کې لاس ولري. دا خل د حکومت سره همکاران دي، دوی د حکومت نه نور اضافه غواړي. سه زه دا بعضې خل چې دي، دوی به د خلکو د نامه نه سو استفاده کوي. فکر یې چې موږ پوه شو چې واقعا د ښتیا دا مشران دي اندفاع کوي. موږ په هېڅ صورت ما حاجي صاحب الماس په خپل یو نفر دوه کسه وغوښتل چې دغه خلکو باندې موږ اشتباه لرو، په خپل یې قمندانۍ ته حاضر کړل. دا اضافه خبرې دي، غله شته د مشرانو د نامه استفاده کوي. نو د مزه پولیس ورته هم په جلسو کښې ما ویل چې تاسې ونیسئ، که مشر زنګ ووهه بیا به موږ خبرې وکړو.
جناب قمندان صاحب، نو دا وسله والو د هغوی عمل کرد ولې مهر نه کېږي؟
او دا مشکل شته. ما درته وویل چې غله د پروان کښې چې دا څو غله دي، یا مفسدین دي یا جنایتکاران، دا د کاپیسا نه نه راځي، دا د مغه پروان دي. دلته یې کور ده، د کاکا کور یې ده، د رشید کور یې ده، د غلو ډله ده. یو کوچې نه به کېږي بلې ته ځي، دا حمایت کېږي غیر مستقیم. غیر مستقیم دغسې دا د غلو ډله ده، دې کښې شک نشته ده. مګر مشران په هېڅ صورت باندې د غلو دفاع نه کوي. هو که داسې کوم معافي وي د چا سره غیر مستقیم همکاري، نو که داسې دوستانو دا خبرې د ما اوري، که چېرته دوی داسې محافظ مثلا د ما محافظ ده، داسې د مفسدینو سره لار دي، نو موږ ته خو د اطلاع راکړي، موږ ته د اطلاع راکړي چې موږ هغه مشر سړي ته وي دغه سړی د مفسد ده، موږ ته راکړي.
د پروان ولایت له امنیه قومندان مل پاسوال زمان مموزي سره مو مرکه واورېدله. هغه وویل چې خلک باید له پولیسو سره مرسته وکړي څو د غلو او جنایتکارانو مخه ونیول شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته واګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د لوګر ولایت ازري ولسوالۍ ته ځو. په ازري ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې نجونی او هلکان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي په دغې ولسوالۍ کې ډیر کم ښوونځي دي. دوی د پوهنې په ډګر کې د مسلکي ښوونکو او ښوونځیو د ودانیو نشتون هم د مهمې ستونزې په توګه یادوي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي دوی د لوګر د نورو سیمو په شان په ازره کې د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو شرایط برابر کړي او هغوی په منظم ډول ښوونځیو ته ځي. دا چې حقیقت څه دی، د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې ورته غوږ شو.
د لوګر د ازره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په نږدې سیمو کې ښوونځي نشته او زده کوونکي تر ښوونځیو په اوږدو مزلونه کوي. دوی زیاتوي د مسلکي ښوونکو د نشتون ترڅنګ هلته د زده کړو بهیر دومره کمزوری دی چې په وروستیو دوو کلونو کې د ازره کوم فارغ د کانکور په ازموینو کې پوهنتون ته نه دی بریالی شوی. د ازره د اکبرخیلو د کلي اوسیدونکي روح الله آزادۍ راډیو ته وویل
دا دوه کاله کېږي چې موږ یو شاګرد کانکور ته نه مرکزی بیا د لوی غر سره ورته وایي غیژنه طالبان موزیل لا سړی دوه ورځې مکتب وي لس ورځې نه وي د شاګردانو ټول وخت همدغې کې ځای کېږي.
د ازر یو بل تن اوسیدونکی عمران سمسور وایي چې په هغه سیمه کې د ښوونځي ډیر شي.
کوم مکتبونه دي هغه ډیر له ساحې نه لرې دي، هغې ته موږ رسیدګي نه شو کولای. ښوونځي کمې دي، باید کوم ښوونځي زیاتې شي، نږدې شي چې ماشومان مکتب ته هر وخت رسیدګي وکړي. دولسم فسان مثال نشته چې کانکور ته امتحان ورکړي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی ډاکټر عبدالولي وکیل چې د ازره ولسوالۍ اوسیدونکی دی په یاد سیمه کې یاد شوی ستونزې منی او زیاتوي.
ازره کې د معرف ستونزې د افغانستان د نورو په نقطو په نسبت شتون لري. مثلا د تعمیر ستون ده، د مکتبونو د تشکیلاتو شتون ده چې له ډېر لورو پاڅلونه شاګردان یا ورته راتلی نه سي او که راځي ورته رسیدګي نه سي کولای. که چېرته توجه حکومت وکړي زه امید لرم چې د ازره خلک د غره خلک دي، په تعلیم باندې مین دي، په ډېر نږدې راتلونکي کې به ډېر مثبت تغیرات معرف په برخه کې په ځوانانو کې مولی درسي.
بل لوري ته د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب وایي چې یاده اداره په ازره کې دوه درش باب ښوونیز مرکزونه او ښوونځي لري چې په کې خواوشا شپږ زره زده کوونکي چې دوه نیم زره انجونې دي زده کړې کوي.
په ازره ولسوالۍ کې د مسلکي ښوونکو د ستونزو د هواري لپاره مو د درمالمینې یوه څانګه هلته پاله کړې ده. په راتلونکو کلونو کې به هم د لوګر د نور ولسوالۍ په څیر په ازره ولسوالۍ کې هم د مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه به حل شي.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان زیاتوي چې د روان ښوونیز کال له پیل د مخه د نوي ښوونیز نصاب کتابونه هم یاد ولسوالۍ ته لیږدولې دي او په پام کې لري چې په راتلونکي لمریز کال کې په یاد ولسوالۍ کې لاسو ښوونځیو ته پخې او مجهز ودانۍ جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ اوس راځو. یوې نړیوالې موضوع ته د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د برما له روهینګیا مسلمان کډوالو څخه د هغو کړاوونو له امله چې دوی زغملي بخښنه وغوښته. پاپ فرانسیس پرون په بنګلادیش کې د روهینګیا کډوالو له کمپ کتنه وکړه او د لومړي ځل لپاره یې د روهینګیا نوم یاد کړ. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اژانسونو راپور وړاندې کوي.
د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون د بنګلادیش مرکز ډاکې ته نږدې د روهینګیا کډوالو په کم کې له یو شمېر کورنیو سره وکتل. پاپ فرانسیس له روهینګیا کډوالو د هغو کړاوونو له امله بخښنه وغوښته چې دغه مسلمان اقلیت تحمل کړی دي. د کاتولیک مسیحیانو مشر ویل نړیواله ټولنه باید د روهینګیا حقونه پر ځای کړي او له هغوی سره مرسته وکړي. پاپ فرانسیس د بنګلادیش له حکومت او ولس هم مننه وکړه چې روهینګیا کډوالو ته ځای ورکړی دی. پاپ فرانسیس که څه هم له برما یا میانمار څخه د کتنې پر مهال د روهینګیا د نوم له یادولو ډډه کړې وه، خو پرونې مسلمانو، بودایانو او مسیحي مشرانو ته په وینا کې له برما څخه کډه شوي روهینګیا په نامه یاد کړل. فرانسیس چې د روهینګیا کډوالو د یوې ماشومې په سر لاس کې خود او یو کوچنی هلک یې له لاس نیولی وویل موږ تاسو ته ډېر څه نه شو کولای خو ستاسو کړاوونه زموږ په زړونو کې دي. د روان کال په اگست میاشت کې د برما پر اخین ایالت کې د تاوتریخوالي له امله چې د پاسه شپږ لک او شل زره روهینګیا بنگلادیش ته کډه شوې دي. ملګرو ملتونو متحده ایالاتو پر اخین ایالت کې د روهینګیا پر ضد د برما د حکومتي ځواکونو او ځایي بودایانو زور زیاته قومي تصفیه بللې ده. روهینګیا وایي د برما امنیتي ځواکونو بودایانو د دوی کورونه سوځولي دي، جنسي تیری پرې کړی دی او په ډله ییزه توګه یې وژلې دي. خو د برما حکومت دا ردوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د هغو سخت دریځو پر ضد عملیات کوي چې پر اخین ایالت کې پر سرتیرو بریدونه کړي دي. که څه هم روهینګیا له لسیزو راهیسې په برما کې میشتي، خو دا هیواد نه یوازې دا چې روهینګیا د برما وګړي نه ګڼي، بلکې دا اقلیت یې له ډېرو اساسي حقونو او لومړنیو اسانتیاو بې برخې ساتلی دی.
ازادي راډیو ته غوږیست. وخت په افغانستان کې 5:15 شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس د شانګهای د همکاري سازمان لغړی هیوادونو وغوښتل چې د افغان حکومت مخالف وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. تمه ده چې نن 15 کاندید وزیران خپل کاري پلانونه د ولسي جرګې لغړیو سره شریک کړي. افغانستان او آذربایجان پرون په مختلفو برخو کې د همکاري 15 موافقې لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د 40 ورځو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته ناسم بیان ورکړی دی. د جرمني پولیسو پرون د مرکز برلین په څنډه کې وروسته تر هغې یو کرسمس مارکیټ تخلیه کړ چې د میخونو، سیمونو او احتمالي چاودونکو موادو ډکه یوه بسته یې کشف کړه. او ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړیو هیوادونو وغوښتل چې په روان 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 22.5 میلیارد ډالر برابر کړي. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ته لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
په نوم دې راته وایي څه کاروبار کوي؟
نوم یې اسمت الله ده، وزن کومه.
ښه، خلک وزن کوي؟
او
د خلکو وزن ډیر دی که کم دی؟
ډیر دی.
څنګه ډیر دی؟
خوراکونه زیات کوي.
ښه، د خلکو وزن ځکه ډیر شوی چې خوراکونه ډیر کوي.
او
ته خپل هم خوراک کم کوي که ډیر کوي؟
ډیر کوم.
څو منه خورې په ورځ کې؟
دوه منه.
څو کلن یې؟
یو کلن به یم.
څو؟ مخکې دې ویل یو کلن یم.
کله مې ویلې؟
ښه، منکر شې. مخکې دې ویل یو کلن یم، اوس وایې یو کلن یم.
او کنه
مکتب ته ځې؟ کنه
اوس نه ځم.
ولې
نه یم؟ مدرسه یم.
نه، مکتب ته دې کورنۍ نه لیږي که عمر دې جوړ نه دی ورته؟
عمر مې ورته جوړ نه ده.
په ورځ کې 2 روپۍ ګټې ته؟
ورځ 200. نن مې کار نه ده کړی.
ولې
نه مې ده کړی؟
خلک اوس ځان نه وزن کوي؟
نه وزن کوي.
ستا وزن څومره دی؟
10 کیلو یم.
ته د وزن په تلې دې ودرېږه چې 2 کیلو یې.
کم خوي دلته.
ولې کم خوي؟ وزن او مکتب ته هم باید لاړ شي. نور خور ته وایي چې زه هوښیار یم، غواړم درس ووایم، مکتب ته لاړ شم.
نه مې پرېږدي کنه.
څوک دې نه پرېږدي؟
امرتب وایي وای ته ورته تروسه وړکی.
ستړی کېږي نه چې دا کار کوي؟
نه.
کور ته چې ماښام پیسې یوسې کنه چا ته یې ورکوې؟
مور ته مې.
خوشحالۍ در نه؟
او
چې ډېرې پیسې دې کور ته وړي څه درته وایي؟
خدای مې یو موټی غټ کا.
درته وایي خدای مې یو موټی غټ کا.
او
بس تا دې الله غټ کی او لوی سړی شي. مننه، خوشحاله اوسې.
مننه.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم لوستلای شئ، او هم درس په ټول افغانستان کې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوریدل شئ. مخکې لدی چې 9:30 شي د افغانستان او اماراتو د کرکټ په اړه به تاسو ته لنډ معلومات درکړم. د افغانستان او اماراتو ټیم پرون درېمه ورځ هم لوبه وکړله. په پرونی ورځ کې د اماراتو ټیم خپل دویم اننګز ولوباو 201 منډي وکړي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړل. امارات د لوبي د ګټلو لپاره 112 منډو ته ضرورت لري او افغانستان هم که غواړي دغه لوبه وګټي نو 2 وکټ دي باید واخلي. وخت په افغانستان کې